په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې پر روان یو ساعت کې د ازادي رادیو دوی خبری مجلې خپریږي. په لومړی نیم ساعته خبری مجله کې زه سالی له خپلو نورو همکارانو سره ستاسو په خدمت کې یم. السلام علیکم. اوري چې نړیوال ځواکونه وي عادي ژوند ته د وسلولو د راګرځولو د پروګرام عملي کولو لپاره له افغان دولت سره په ګډه کار کوي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو نوي قومندان ویلي دي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره پوره هڅه کوي. په ننګرهار او لغمان کې امنیتي پیښې څېړو نور پټونه هم لرو، خو فرشته جرالزی په پیل کې خبرونه وړاندې کوي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د ناټو او د امریکا د قواو نوې ټاکل شوې قومندان کابل ته روان شو. د امریکا د استازو مجلس له افغان حکومت سره د 4 میلیارد ډالرو مرستې د بندېدو رایه ورکړه. د جنوبي کوریا حکومت وایي د افغانستان په جنوب کې د دوی پراتباو حمله شوې ده، او چارواکي وایي د قرغزستان د موقت حکومت مشر رضا اتونبای و بعد د جولای په 3مه د جمهوری ریاست لپاره لوړه وکړي. په مکلي د خبرونو تفصیل ته، په افغانستان کې د ناټو او امریکا د قواو نوې ټاکل شوې قومندان جنرال جاوید پټرویس شمنه کړي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به د امکان تر حده انساني هڅې کوي.
In a counterinsurgency, the human terrain is the decisive.
دا وایي د تروریزم سره په مبارزه کې بشري د مسلې بشري اړخ ډیر مهم دی. نو لدی عمله باید د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول انساني هڅې وسی، تر څو د بیګناه انسانانو د مړینې مخنیوي وسی. د نن افغانستان ته تر روانېدو مخکې په بروکسل کې د ناټو چارواکو ته خبري وکړې، او بیا یې د تړون له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره په یوه خبري کانفرنس کې برخه واخیسته. ډیوید پټرویس ویل په افغانستان کې شرایط شایي تر شکېدو مخکې ډیر سخت سي. د امریکا سنا پرون د ته په افغانستان کې د نړیوالو د ګډو قواو د قومندان په توګه د باور رایه ورکړه. د امریکا د اساسو د مجلس وی معتبر کمیټې له افغان حکومت سره د لشتلجه 4 میلیارد ډالر مرستې د بندېدو رایه ورکړه. د اساسو په مجلس کې د بهرنیو مرستو د څارنې د کمیټې چارواکو د امریکا د حکومت د محاسبه ادارې ته سپارښتنه کړې چې اول باید د هغو مرستو د مصرف د څرنګوالي په اړه څېړنه وسی چې تر اوسه د افغانستان حکومت ته ورکړ سوي دي. دا اقدام د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې تر خپرېدو وروسته سوی. ورځپاڼې په دې وروستیو کې افغان حکومتي چارواکي په دې تورن کړ چې د شخصي او سیاسي روابطو په خاطر په اداري فساد کې د یو بل پر برخه پرده اچوي. واشنگتن پوسټ هم داراز د هغو یو شمېر رپورټونو یادونه کړې چې وایي میلیونونه ډالر د افغان زورمندانو لخوا له دې هیواد څخه بهر ته انتقالیږي. د افغانستان د قانون وزارت وایي د معدنو د قاچاق د مخنیوي هڅه کوي. د قانون وزیر نن په کابل کې خبري کانفرنس ته وویل هڅه کوي په هغو ولایتونو کې چې قانونه دي د قانونو د مسلکي کیندنو په برخه کې خلک وروزي.
د بعضو ولایتونو د مردمي محل په شکل غیر فني د سپیس خرج کړي، د فرصت عالی هم د بعضو ولایتونو جریان درنه.
وروسته په دې ارتباط په خبرونه کې په تفصیل معلومات درکوم. د جنوبي کوریا حکومت وایي د افغانستان په جنوب کې د دوی د پراتباو د بیا رغونې په پروژه کې د کار پر مهال حمله شوې ده. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حمله سهار وختي په پروان کې دوی د بیا رغونې د یو مرکز تر څنګ وسوه چې تلفات یې نه درلودل. د جنوبي کوریا د بیا رغونې ډلې په پروان کې تیره دي. او په کابل او نورو ولایتونو کې د ښځو لپاره تفریحي پارکونه جوړیږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت چارواکو ویلي چې دا پارکونه به په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کوونکو مؤسسو په مرسته جوړ سي، او د ښځو لپاره به ډېرې اسانتیاوې پکې برابرې وي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم درز نن د کابل زنانه باغ باغ شهرارا ونوماو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن هغه لایحه لاسلیک کوي چې د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران نوي سخت بندیزونه لګولای سي. د اوباما په لاسلیک سره د لایحه د کانګرس دواړو مشانو او استادو جرګې تیرونی تصویب کړه، او د لاسلیک سره به قانوني بڼه خوره کړي. په دغه نویو بندیزونو کې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب او د دې هیواد د تیلو پر تولیداتو او د تیلو د تصفیه د وسایلو پر واردولو بندیزونه شامل دي. د امریکا لخوا پر ایران دا سخت بندیزونه ورسره تر هغې لګول کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دې هیواد څلورم وار بندیزونه وضع کړل. د امریکا په دغو نویو بندیزونو کې د غراس هغه بانکونه چې د امریکا د مالی سیستم له خدماتو څخه به برخې کیږي چې د ایران د پاسداران انقلاب یا له مشخصو ایرانی بانکونو سره معاملې کوي. چارواکي وایي د قرغزستان د موقت حکومت مشر روزا اوتونبایوه به د جولای په درېیمه د راتلونکې شنبې په ورځ د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي. اوتونبایوه د لوړې دا مراسم وروسته تر هغې ترسره کوي چې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د دغه هیواد د اساسي قانون د ترسره سوې ټول پوښتنې وروستي نتایج اعلان کړل. د جون په 28مه ټول پوښتنه کې رای ورکوونکو نوی اساسي قانون تایید کړ او د دغه اساسي قانون له مخې د جمهور رئیس صلاحیتونه کمیږي. د اول وار لپاره به د منځنۍ آسیا په دې هیواد کې پارلماني نظام رامنځته سي. پرون چارواکو اعلان وکړ چې پارلماني انتخابات به د راتلونکي اکتوبر په 10مه ترسره سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن منځنۍ آسیا او قفقاز ته روانېږي. دا به اول یوکراین ته ولاړه سي او د دې هیواد له جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ او نورو چارواکو سره به د دوه اړخیزو روابطو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کیف کې د خبرو د اجنډا په سر کې به د دې هیواد په لوړه سطحه د غني سوویو یورانیمو له منځه وړل شامل وي چې د هیواد یې د روان کال په سر کې په واشنګټن کې د اتمي مسؤلیت په غونډه کې اعلان کړی و. میرمن کلینتن به د خپل 5 ورځني سفر په لړ کې پولند، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان ته هم ولاړه سي. د ترکیه او اسرائیل وزیرانو په خپلو کې د روابطو د شکولو د لارو چارو د موندلو لپاره په پټه په بروکسل کې کتلې دي. د دواړو روابط غزې ته د مرستې د موادو پر وکشتې د اسرائیل د پوز تر حملې وروسته لا زیات کړکېچن سول. د اسرائیل او ترکیه مطبوعاتو ویلي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل د سوداګرۍ له وزیر سره پرون لیدلې دي. د اسرائیل رادیو ویلي چې خبرې د واشنگتن په اشاره سوي دي. او د اتمي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې غړي اولی هینوین چې په ایران او سوریه کې د دې ادارې د تحقیقاتي چارو مشري کوله د شخصي درایلو په خاطر تر 10 کال کار وروسته له دې ادارې څخه د ګوښه کېدو نیت څرګند کړی دی. دوی په دغه اداره کې له ډیرو معتبرو چارواکو ګڼل کېدو. د دې ادارې ویاند ویلي چې د دې پر ځای تر اوسه څوک نه دی ټاکل شوی.
د 2018 میلادي کال د فوتبال نړیوال جام
د مسابقو مینوالو نن لوبه نکیږي، نو په انتظار کې مو اوسې. خو سباته مهمه لوبه دي. سباته په کوارټر فاینل کې د لاندې ټیمونه لوبه کوي. هالند د برازیل په مقابل کې، یوروګوای او غانا، ارجنټاین او جرمني، پاراګوای او هسپانیا. معصوم میوند خبرونه ته ادامه ورکوي.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د قانون رئیس تلو ته د اسانتیاو په هدف شپږو ولایتونو کې د قانون ریاستونو نوې ودانۍ جوړوي. د قانون وزیر وحیدالله شهرانی نن په کابل کې خبري اعلانات وویل. دغه ودانۍ په ننګرهار، بامیان، بدخشان، لوګر او کونړ ولایتونو کې جوړیږي. د قانون د وزیر په خبره په دغو ولایتونو کې ډېرې لوی زیرمې شته. د دغو ودانۍ د جوړېدو لپاره د قانون وزارت 1.5 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي سوي دي. د بغلان ولایت د شدو چارو ریاست وایي چې د شدو د لاسي صنایعو لپاره د بازار پیدا کولو لپاره نوې پروګرام پیل کړی دی. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړي چې په دغه پروګرام کې به 360 روزل سي چې د شذینه لاسي صنایعو لپاره بازار پیدا کړي او په بغلان ولایت کې د شذو اقتصادي چارو ته وده ورکړي. دغه پروګرام د مرسي کروپس د نړیوال موسسه لخوا پیل شوی او درې میاشتې به دوام وکړي. او اوس هم د سپورت له میدانه د کابل کرکټ بورډ چارواکي وایي چې سرلنن په دغه ولایت کې د څلورو ډلو ترمنځ د کرکټ سیالي پیل شوې. د کابل کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلین آزادي راډیو ته وویل چې په دغو ډلو کې د کابل، میدان وردګو، عزیزي بانک او شمشار ډلې شاملې دي. نوموړي وویل چې دا سیالي د ولایتي شل اوریزو سیالیو ته د چمتووالي په هدف پیل شوې. ټاکل شوی چې شل اوریزو سیالي 14 ورځې وروسته د هیواد څلورویشت ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شي. په بغلان ولایت کې د فوټبال په دوستانه سیالۍ کې مرکز بغلان دلی د دغه ولایت صنعتي دلی ته ماته ورکړې ده. د بغلان د سپورت امریت وایي چې دغه سیالي سپورت د ځوانانو د هڅولو او له نشه یي توکو څخه د هغوی د ژغورلو په هدف وسوې. دغه سیالي د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د وزارت کولمبو پلان پروګرام په مالي مرسته پیل شوې وه او په پای کې د دواړو خواوو لوبغاړو ته سپورتي وسایل هم ورکول شول.
پاش بجه او لست دقیقې سوینن پنځشنبه ده د سرطان لسمه چې د جولای لومړۍ نیټې سره برابر ده. ورزو رپورټونه ته په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي عادي ژوند ته د وسلولو د راګرځولو په پروګرام کې له افغان دولت سره همکاري کوي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو نوی قومندان وایي په افغانستان کې د ملکیانو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره پورا کوشش کوي. په پکتیا، ننګرهار او لغمان کې د وروستیو امنیتي پیښو حال درکو. نور مطالب هم خبرو. په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي چې عادي ژوند ته د وسلولو د راګرځولو د پروګرام عملي کولو لپاره له افغان دولت سره په ګډه کار کوي. د دې نوي پروګرام مسؤل نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د دې پروګرام عملي کول د دې هیواد په ځینو سیمو کې پیل شوي او ځینې وسلولې مخالفې ډلې له دې پروسې سره یو ځای شوي هم دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رالېږل شوي رپورټ ته.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام کې ایساف یا نړیوال سولساتي ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د ملي پخلاینې او عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د راګرځولو پروسه اړینه ده او باید چې په جدي توګه پر مخ وړل شي. د ایساف په چوکاټ کې د ادغام مجدد د سنگ مسؤل جنرال فیل جونز د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د لندن له نړیوال کانفرنس نه وروسته نړیوالو سولساتو ځواکونو عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د بیرته راګرځولو لپاره له افغان حکومت سره ګډي هڅې پیل کړې، خو د ټینګار وکړ چې دا یو افغاني پروسه ده او د افغانانو لخوا پر مخ وړل کیږي.
This is absolutely an Afghan owned and an Afghan led political program.
دا ټول یو افغاني پروګرام دی چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر کرزی د سلاکار شغلی ستانګزی له خوا مشري کیږي. دا پروګرام د ولسوالۍ او کلی په ساته عملي کیږي. پوهیږو چې د افغانستان ستونزې یوازې له پوځي لارو نه سي اوریدي، بلکې په دې برخه کې د سیاسي حل ځلو کول هم ډېر مرسته کوي.
د افغانستان حکومت وایي چې تیره میاشت په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې له جوړېدو وروسته د سولې د ټینګښت او عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د راګرځولو لپاره هڅې چټکې شوې دي. د غراز برتانوي جنرال فیل جونز هم وایي چې د پروسې ته وسلوالو مخالفینو هم لیوالتیا ښودلې او په ځینو ولایتونو لکه هلمند، اروزګان او هرات کې یو شمېر مخالفې وسلوالې ډلې له تاوتریخوالي هم لاس پر سر او د پروسې سره یو ځای شوې دي. د سرګند کړه چې د ادغام مجدد پروګرام په چوکاټ کې هڅه کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې حل او کاري اسانتیاوي ورته برابرې شي. په عین حال کې په کابل کې د ایساف ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس له دې پروګرام څخه ملاتړ وکړ او وی ویل چې د مالی لګښتونو په اړه به د کابل په نړیوال کانفرنس کې بحث وشي.
ISAF and also the international community is giving a strong political
back. ISAF and Rival Tolani da rawan kal da January pa miash ke da London pa conference ki da afan hukumat la de program sa kha khpal latar sargan kar aw tam ki che da Kabul pa Rival conference ki che da saratan chingash pa rusai ki ba pa Kabul ki jor si yo zalbi da de proses da mali la gashtun pa ara ham Rival khabari wakri.
په افغانستان کې عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د راګرځولو په اړه په داسې حال کې خبري کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزی او د طالبانو د یوې ډلې د مشر سراج الدین حقانی د لیدنې راپورونه هم خپاره شول، خو د افغانستان حکومت دا راپورونه رد کړي دي. بلور ټاکل شوی دا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف ډېر ژر د سولې عالی شورا هم جوړ شي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان افغانستان ته ترتلو مخکې نن په بروکسل کې د ناټو مرکزی ودانی وکتله. جنرال ډیوډ پیټرایس د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګراس موسن سره تر کتنې او د شمالي اتلانتیک په شورا کې له وینا وروسته وویل چې د بل افراطي وسلوالو سره د مبارزې د ستراتیژۍ له مخې تر وسې وسې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅه وکړي. د څرګندونو نور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د میشتو ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال ډیوډ پیټرایوس ژمنه وکړه چې تر وسه واسبه په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پترس کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي هڅه وکړي. پیټرایوس مخکې لدی چې افغانستان ته روان شي په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناتو له مرکز څخه کتنه وکړه. د ناتو له عمومي منشي اندرس فوک رسموسن سره وکتل او د شمالي اتلانتیک شورا ته معلومات ورکړل. ښاغلی پیټرایوس د ناتو له عمومي منشي سره په یو غټ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې.
In a counterinsurgency, the human terrain is the decisive terrain. And therefore you must
La ifrati dalu sara de mubarize pa chara ke bashari al taqum ke wandalari aw zaka bayad le bashari palawa tarwasi wasi hatsa ushi che de khalku jwan masun wi aw par ikhtiyar sara ham de beguna mulki wagadu talafat bayad ra kamshi.
پیټرایوس همداراز اټکل وکړ چې په افغانستان کې د وضعیت له خکېدو مخکې خایي یو سخت حالت راشي.
کله چې له دښمنه هغه څه چې ارزښت ورته لري واخلي نو هغه به خامخا جګړه کوي او سخت تلفات رامنځته کیږي. څرنګه چې ما تیر کال منی په کانګرس کې په خپلو خبرو کې او همداراز سخت کال په سرلۍ اټکل کړی وو د پرمختګ لپاره شرایط ورځ په ورځ سختېږي او د وسلوالو پر ضد جګړه کې د سهولت پر ځای نورې ستونزې رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د جنرال سټینلی مکرستل له ګوښه کېدو وروسته د امریکا او ناتو چارواکي پر له پسې ټینګار کوي چې د افغانستان په ستراتیژۍ کې به بدلون رانشي. په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره مبارزه هغه ستراتیژي ده چې پخواني قومندان جنرال مکرستل ډیر ټینګار پې کاوه او د همدې ستراتیژۍ پر بنسټ چې هدف یې د ګڼمیشتو سیمو د امنیت ساتل و د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 10,000 اضافي امریکایي سرتیرو د استولو پلان تصویب کړ. د مکرستل له لرې کولو وروسته د هغې ستراتیژۍ د بدلون تمه هم کېده چې ده په افغانستان کې عملي کوله، خو امریکایي او د ناتو چارواکي ټینګار کوي چې دا ستراتیژي به په خپل حال پاتې وي. په دې خبري کانفرنس کې د ناتو عمومي منشي هم دا په ډاګه کړه.
This has been a change of command, but it's not a change of
دا د کوماندې بدلون و نه د ستراتیژۍ. موږ به اوسنۍ ستراتیژۍ ته دوام ورکړو او ستراتیژۍ دا ده چې طالبان باید هم له سیاسي او هم له پوځي پلوه د دوی په اصلي مرکزونو کې وځپل شي. ستراتیژۍ دا ده چې د شرایطو له ښه کېدو سره امنیتي مسؤلیتونه په خپله افغانانو ته وسپارل شي.
د امریکا سنا پرون په یو خله په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د جنرال پیټرایوس ټاکنه تایید کړه. د سنا له دې اقدام سره په امریکا کې دا هیلې ډېرې شوې چې جنرال پیټرایوس به وکولای شي د عراق په څیر په افغانستان کې هڅې هم د بریالیتوب خواته بوزي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي چې له افغانستانه د نړیوال ائتلاف له وخت مخکې وتل په دې هواد کې د کورونی جګړې باعث کېدلی سي. د بریتانیا د دفاع وزیر لیام فاکس د سرګندونې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون له وروستۍ سرګندونو سره په تضاد کې دي چې ویلي وو بریتانوي ځواکونه باید تر 2015 میلادي کال له افغانستانه ووځي. په دې اړه د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې جزئیات تیل احمد تکل څخه اوري.
د برتانیا دفاع وزیر لیام فاکس چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې پرته له دې چې د برتانیا د صدر اعظم ټاکلي مهالویش ته اشاره وکړي وویل له افغانستانه د نړیوال ائتلاف د ځواکونو له وخت مخکې وتل به په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې باعث شي. دا وویل کدا سی وشي نو د ټول نړۍ افراطي سخت دریځ ډلې به یو نوې ساه او انرژي واخلي. نور به هم وهڅیږي او پیغام به دا وي چې موږ د هغې دندې د سرته رسولو لپاره چې په خپل د ملي امنیت حتمی اړتیا بولو اخلاقي ژمنه او سیاسي زغم نه درلود. د رواني اونۍ په پیل کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون ژمنه وکړه چې برتانوي ځواکونه به تر 2015 کال له افغانستانه ووزي. ښاغلی فاکس د کامرون ژمنه یادونه کړه خو ویې ویل د دندې له سرته رسولو مخکې له افغانستانه د نړیوال ائتلاف د سرتیرو وتل به په دې هیواد کې د وژل شویو برتانوي سرتیرو له سرښندنو سره یو خیانت وي. دا وویل برتانوي سرتیرو به د نړیوالو قواوو وروستي ټولي وي چې له افغانستانه وځي ځکه دوی په هلمند کې چې د جنوب تر ټولو خطرناک ولایت دی ډیره دي. د وویل که د ناتو ځواکونه د افراطي وسلوالو ډلو له ځپلو او د افغان امنیتي ځواکونو له روزلو مخکې افغانستان پریږدي نو ښایي د نړیوال تروریزم ورانوونکی ځواک ځاله پکې وکړي. فاکس زیاته کړه په دې صورت کې امکان لري د امنیتي خلل وجې نه یوازې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي بلکې د پاکستان او سیمې د بې ثباتۍ خطر هم شته او حتی کېدای شي چې اټومي عواقب ولري. د برتانیې دفاع وزیر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بی وخت وتلو په صورت کې په ټوله نړۍ کې د تروریستي حملو د زیاتېدو په اړه هم خبرداري ورکړ. لیام فاکس زیاته کړه په افغانستان کې ناکامي به د ناتو اعتبار ته سخت زیان وړوي. د وویل د وسلوالو کړکیچونو د حل لومړنی هدف دا دی چې بریالیتوب پکې ترلاسه شي، خو د دندې له سرته رسولو مخکې له افغانستانه زموږ د وتلو په صورت کې به موږ لږ مسؤون او لږ په امن کې واوسو.
ومردل چې د بریتانیا د دفاع وزیر وی له افغانستان د نړیوال ائتلاف له وخت مخکې وتل په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې باعث کېدلی سي. شاوخوا لس زره بریتانوي عسکر په هلمند کې دېره دي. د آی کژوالټیز انټرنیټي پاڼې په حواله چې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو ارقام خپروي، په روان میلادي کال کې 24 او له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې 322 بریتانوي عسکر د افغانستان په ناامنیو کې وژل شوي دي. نور رپورټونه راخلو. د افغانستان د قانون وزارت په پام کې لري چې د قانونو د مسلکي کیندلو په برخه کې د سیمې د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. د قانون وزیر نن په کابل کې وویل چې دا مهال هڅه کوي په هغو ولایتونو کې چې قانون موجود دي ظرفیتونه لوړ شي او د افغانستان د معدني موادو د قاچاق مخنیوي وشي. نور له کابل د مجاهد جواد پر رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان د قانونو د رایستلو د څرنګوالي په برخه کې دا مهال مشورې کیږي، د افغانستان د قانون وزارت وایي چې هڅه کوي د قانونو د ناسمې کیندنې مخه ونیسي او د فني کیندنې په برخه کې د سیمې خلکو ته د کار شرایط برابر کړی شي. د افغانستان د قانون وزیر وحیدالله شهراني د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې په خپل سري توګه د قانونو د کیندنې مخنیوی وشي. دی وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې په خپل سره توګه کیندنې ترسره شوي دي او غیر فني توګه کانی مواد رایستل شوي دي، چې موږ به ورته داسې یو پالیسي جوړ کړو چې هم به په خپل سره او په غیر فني توګه د قانونو کیندنه بند شي، هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه برابره شي او هم به عایدات هم دولت ته په شفافه توګه راټول شي. د افغانستان د قانونو وزارت په دې وروستیو کې د هیواد د قانونو د فني رایستلو په برخه کې خپلې هڅې توندې کړې دي، چې په همدې ترڅ کې یې په تېره اونۍ کې په لندن کې یو کانفرنس هم جوړ کړی و چې نړیوال پانګوال دې ته وهڅوي چې د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د قانونو وزیر دا هم وویل چې د قانونو د رایستلو په برخه کې به د پنګوالو ترمنځ په شفافه توګه د وټلبي وشي. د غرس خغلی شهراني وړاندې وویل چې له هوا څخه د کرومایټو د ډبرو له قاچاق څخه به هم مخنیوي وشي. دی وایي کرومایټ هم قاچاق کیږي چې لومړی له افغانستان څخه پاکستان او بیا له پاکستان څخه نورې نړۍ ته، چې د اوسپنې د ویلې کېدو په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. په افغانستان کې د کرومایټو د ډبرو ډېر زیاتې زیرمې شته دي، چې موږ به د امنیتي ارګانونو سره یو ځای د دغې ډبرې د قاچاقو په مخنیوي کې کار وکړو. د افغانستان د قانونو د وزارت چارواکي وایي چې د افغان دولت مخالفین او د هیواد بهرني دښمنان د بېلابېلو پلمو او پلانونو په ترڅ کې غواړي چې د قانونو د رایستلو څخه مخنیوی وشي، خو ښاغلي شهراني وویل چې د قانونو د کیندنې لپاره به غوره امنیتي شرایط برابر شي، لکه څرنګه چې په لوګر کې د مس عینک د کان د کیندنې لپاره برابر شوي دي. وحید الله شهرانی دا هم وویل چې تر اوسه پورې د ډبرو او د ساختماني موادو د رایستلو په برخه کې له ساختماني کمپنیو سره له 150 څخه تر 120 قراردادونو پورې لاسلیک شوي دي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
او بیا هم په افغانستان کې د بل پرمختګ پاړه. د افغانستان د شزو چارو وزارت وی غواړي په کابل او نور ولایتونو کې د شزو لپاره د تفریحي اسانتیاو د برابرولو لپاره تفریحي پارکونه جوړ کړي. د دې وزارت چارواکي وی دغه پارکونه به په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی مؤسسو په مرسته جوړ کړي او د شزو لپاره به ډېری اسانتیاو هم پکې برابرې کړي. نور له کابل د ماریا صدیقي رپورټ کې.
د افغانستان په مرکز ولایتونو کې د ښځو لړۍ رو شکایتونو څخه وروسته د ښځو چارو وزارت په پام کې لري چې د ښځو لپاره ډېر تفریحي ځایونه او پارکونه جوړ کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت سرپرست حسن بانو غزنفر د پنجشنبه په ورځ په باغ شهرارا د ښځو د بندې نوم د اړولو په هدف جوړې شوې خونه کې وویل چې د ښځو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ښځو لپاره پراخ تفریحي ځایونه او پارکونه جوړ کړي.
د وای تر اوسه پورې د هیواد په 14 ولایتونو کې د ښځو لپاره پارکونه او تفریحي ځایونه جوړ شوي دي، خو موږ غواړو د هیواد په 14 ولایتونو کې د ښځو لپاره دغه ډول تفریحي پارکونه جوړ کړو. که څه هم په هر ولسوالۍ کې یو بڼ او په هر ولایت کې درې پارکونه لرو، خو راتلونکي پلانونه موده دي که موږ وکولای شو چې ډېرې مرستې را جلبې کړو، په همغه اندازه به د ښځو لپاره تفریحي ځایونه جوړ کړو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د سرپرست په خبره هڅه کیږي چې د دغو پارکونو د جوړولو لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو او نړیوالو موسسو څخه لازمې مرستې ترلاسه شي. که څه هم په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ښځو لپاره تفریحي سیمې ځانګړې شوي دي، خو ښځې شکایت کوي چې د تفریح لپاره ځانګړې شوي پارکونه او سیمې کمی دي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي فوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا باغ د فعلن لپاره څنګه چې وینو دلته یو زیات شمېر ښځې غواړي راسي او په هره جمعه هم راځي او دوی د دې غوښتل کې دي چې دلته راسي او تفریح وکړي. خو څنګه چې لیدل کېږي دلته په زیات شمېره څوک نه ځایېږي، یعنی ښځو ته دومره ځای نشته، یعنی کېدای شي چې دا باغ نور هم وسعت پیدا کړي.
په افغانستان کې د جګړو له امله ډېر شمېر تفریحي ځایونه او پارکونه له منځه تللي. دولتي چارواکي وایي چې د دې هېواد په مرکز کابل او ولایتونو کې ډېرې زرغونې او تفریحي سیمې د زورواکو لخوا په زور نیول شوي، چې لوړ پوړیزې ودانۍ پکې جوړې کړې دي. خو د ښځو چارو وزارت وایي چې د یو شمېر ملي او نړیوالو موسسو په مرسته او همکارۍ هڅه کوي چې د ښځو د تفریح لپاره په کابل او ولایتونو کې ډېر تفریحي ځایونه او پارکونه جوړ کړي.
نن په ننګرهار کې په څلورو او په لغمان کې په یوه امنیتي پیښه کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي. نور له سیمې څخه په دې رالېږل شوي رپورټ کې
د پنځم په ورځ غرمه 11 بجې د افغان ملي پوځ یو الوتکه د ننګرهار ولایت شمال ته د خیوي ولسوالۍ په ګمبيري دښته کې غورځېدلې ده. د ننګرهار د ولی وایند احمد زی عبدالزی وویل الوتکه غورځېدلې نه ده بلکې بیړنۍ ناسته یې کړې ده. د وویل
موږ داسې راپور ترلاسه کړ د شي د خیوي په ولسوالۍ کې د ګمبيري په دښته کې د الوتکې په واسطه باندې اکمالات شوي دي. بیا د یو څه مودې لپاره عملته پاتې شوې ده. ان شاء الله کومه ستونزه نشته، ما یوازې د ستونزو له امله داسې راپور ته شي نشته کړی.
د الوتکې غورزیدو د پیخ یو عیني شاهد عبدالرحمن ازادي رادیو ته وویل
ګمبري یاره خیری طرف اول سر کې نو ته را غورزیدلې دا تیارې په سر د څرخنګ نه هغه مات شو، یعنی هغه خبره ده نو خلکو ته معلومات نشته. خو طالبان فکر کوم زمون خیری شاو خان نشته غان نشته کې دې شي اوارز وکړي.
بل پلو د ننګرهار شمال شرق ته په ګوشتي ولسوالۍ کې د ولسی جرګې په وسنی وکیل او دغه جرګې ته دراتونکو کاندید فریدون خان مومن د سپرلی په موټر بمی چاودنه شوې چې دی پکې ژغورل شوی خو موټر یې ویجاړ شوی. دغه راز ختیځ ته په ممندري ولسوالۍ کې د پولیسو په موټر بم چاودنه دغه دواړو پیښو په اړه د ننګرهار د ولی وایند احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ته وویل
ممندري ولسوالۍ د تښتې ویلم ساحه کې یو پولیسو موټر د حرکت په حال کې چاودنه رامنځته شوې ده. خوشبختانه هیڅ نوې تلفات نه وې رامنځته کړې. نن سهار شاوخوا لس بجې د ګوشتې ولسوالۍ د خوندښنې په ساحه کې د پولیسي جرګې وکیل او چې اوس بیا هم
جنوب ته د چپرهار ولسوالۍ په شولانه کې یو سرحدي پولیس خپل کور ته د ننوتو په وخت په ډزو ایشتل شوی. عیني شاهدان وویل پولیس مړ شوی خو د ننګرهار د ولی ویاند عبدالزی وویل پولیس زخمی دی. بل پلو د جلال آباد کابل په لویه لار د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ په ساحه کې د ائتلاف ځواکونو یو د تیلو لوی ټانکر موټر په ډزو ایشتل شوی چې اور یې اخیستی و. او پنځشنبه د ورځې تر دوه بجو دا اور بل و. د لغمان د ولی ویان ګل رحمان هم درد وویل له دې امله دغه لار څو ساعته تړل شوی و چې اوس بیرته پرانستل شوی. ده وویل
ټانکر سوځېدلی دی. د لغمان اطفایه مکمل اور دا ټانکر اور ګل کړی لارې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه کړی.
دغه ټولو پیښو مسؤلیت طالب ویان ذبیح الله مجاهد منلی دی او ویلی دی چې الوتکه دوی ایشتلې ده. دغه راز په نورو پیښو کې ادعا کړې ده چې افغان پولیسو ته یې پکې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. خو چارواکو دغه ډول ادعا رد کړي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې امنیتي وضع خرابه شوې او سیمه ییز خلک ورته اندېښمن دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پاکستان ته ورځو. په پاکستان کې حکومت یو نوی لایحه تیار کړې چې له مخې رسنۍ د وسلولو د حملو د صحنو تصویرونه نسی خپرولی. خلک شکایت کوي چې دغه کار په حقیقت کې د رسنیو د ازادۍ مخه نیسي. له اسلام آباد اوربندې احمد الله رپورټ لري.
حکومت په میډیا د بندیزونو لګولو لپاره یو نوی بل تیار کړی دی چې تر مخه به د ترهګرۍ د پیښو عکسونه نه ښایي او په حکومت به تنقید نه کوي. د پارلمان د اطلاعاتو او نشریاتو کمیټې چې مشري د کمیټې مشري او قومي اسمبلی غړي بیلیم حسنین کولا اویل چې دې ضابطه اخلاق منظوري وروسته به میډیا د ترهګرو او د ترهګرۍ نه ښکار شوي خلکو فلمونه د ترهګرو بیانونو سره سره د حکومت او قومي مفادو په ضد خبرې نشي کولی. نوموړي زیاته کړه چې دا بل به راتلونکي میاشت کې قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شي او د منظوري وروسته بعد دا قانون برخه جوړ شي. په پاکستان کې د صحافت ترقی لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې انټرمیډیا ایگزیکټیو ډایریکټر او نامتو صحافي عدنان رحمت وایي چې حکومت د یو نوی منصوبې لاندې په صحافیانو بیا بندیزونه لګول غواړي.
یو څه نه کومه
په دې بل کې دوه خبرې کړې شوې دي. یو خدا چې د ترهګرۍ راپورول د یو ضابطي یو اصول مطابق دی وي، دې کې هیڅ شک نشته چې همداسې دی وي. خو ولې دویمه او مهمه خبره دا ده چې دوی وایي چې د پوځ خلاف، د عدالتونو خلاف، د حکومت خلاف او قانوني مفادو په ضد به خبرې نه کیږي. دا بالکل د نه منلو خبره ده، ځکه چې دا د خلکو حق دی چې د هغوی چار چاپیره څه روان دي د هغې نه دې خبر شي او په هغې دې تجزیه هم وکړي. او دا په دې صورت کې ممکن دي چې په صحافت دې داسې پابندیانې ونه لګي.
د دې کمیټې غړی او قومي اسمبلی ممبر عامر علي خان مکسی وایي چې موږ په صحافیانو نوي بندیزونه نه بلکې یو ښه قانون جوړو. د کمیټې د غړي وینا وه چې په دې ضابطه اخلاق عمل نه کوونکي به 1 کروڑ روپۍ جرمانه کولی شي او 3 کاله قید سزا به ورته هم ورکړی کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په دې خبري مجله کې مو ځینې نور رپورټونه هم درلودل، خو خبرېدو ته یې وخت پاتې نه سو. 6:13 سوې مليحه احراري را سره په استودیو کې د بل خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر سالو جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ترین برنامه در سطر گزارش ها میشنوید که نیروهای بین المللی امرا با حکومت افغانستان برنامه بازگردانیدن مخالفان مسلح به زندگی عادی را روی دست دارند و میگویند در این راه تلاش میکنند. و هم فرمانده جدید ناتو و امریکا قبل از آمدن به افغانستان از مرکز ناتو در بروکسل دیدن کرد. همه تحولات را بعد از خبرها دنبال میکنیم. نخست گوشید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان متحد شد که برای جلوگیری تلفات غیر نظامی از همه امکانات بشری کار میگیرد. رئیس جمهور افغانستان به مقامات ولایت غزنی دستور داده است تا تدابیر بهتری به هدف تأمین امنیت در این ولایت و دستگیری عاملین قتل‌های اخیر روی دست گیرند. نیروهای آیسف یا کمک به امنیت در افغانستان میگویند در نتیجه عملیات در ولایت هلمند 31 تن از طالبان مسلح کشته شده و 1 تن از فرماندهان آنها دستگیر شده است. یک کنفرانس بین المللی در مورد فلسطین امروز در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می شود و وزیران ترکیه و اسرائیل در یک اجتماع سری در بروسلز راه‌های بهبودی روابط دو کشور را مورد بحث قرار دادند. مشروع اخبار. جنرال دیوید پتریوس، قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان متحد شد که برای جلوگیری تلفات غیرنظامی از همه امکانات بشری کار می‌گیرد. وی بعد از سخنرانی به متحدین ناتو در بروسلز هنگام عزیمت به سوی افغانستان این مطلب را بیان داشت. جنرال پتریوس در نشست خبری مشترک با منشی عمومی ناتو اندرس فاگ راسموسین بار دیگر تکرار کرد که وضعیت افغانستان امکان دارد قبل از بهبودی بار دشوارتر شود. مجلس سنای آمریکا دیروز تقرر جنرال پتریوس به جای جنرال مکریستال را تایید کرد. رئیس جمهور اوباما جنرال مکریستال را از سمت قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به علت اظهارات منفی که او درباره رهبران ملکی آمریکا در مصاحبه با یک مجله آمریکایی ابراز داشته بود برکنار ساخت. برکنار ساختن جنرال مکریستال تغییر عمده‌ای در تشکیلات دوران ریاست جمهوری اوباما محسوب می‌شود و جنرال پتریوس سومین قماندان است که از هنگام آغاز ریاست جمهوری اوباما در سال 2009 این سمت را متحد می‌شود. ماه گذشته 100 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند و 330 سرباز خارجی ظرف 6 ماه گذشته سال جاری در افغانستان کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان به مقامات ولایت غزنی دستور داده است تا تدابیر بهتری به هدف تأمین امنیت در این ولایت و دستگیری عاملین قتل‌های اخیر روی دست گیرند. با تازگی در ولسوالی اندر ولایت غزنی 11 تن از باشندگان این ولسوالی که اکثر جوانان و متعلمین مکاتب بودند با وسیله طالبان مسلح به قتل رسیدند. گزارش‌های نیز وجود دارد که شماری از جوانان این ولسوالی با وسیله طالبان گروگان گرفته شده‌اند. رئیس جمهور افغانستان به خاطر وقوع این رویدادها ابراز تأسف نموده و گفته است که جلبه چنین اعمال در غزنی باید گرفته شود. باشندگان ولسوالی اندر غزنی گفتند که افراد کشته شده با دولت و نیروهای بین المللی ارتباط نداشتند. پیش از این نیز مخالفین مسلح دولت شماری از افراد را در ولایت غزنی به قتل رسانیده بودند. طالبان مسلح تا کنون در مورد این قتلها تبصره نکردند. نیروهای آیسف یا کمک به امنیت در افغانستان میگویند در نتیجه عملیات در هلمند 31 تن از طالبان مسلح کشته شده و 1 تن از فرماندهان آنها دستگیر شده است. سخنگوی نیروهای آیساف جنرال بلاتس امروز در کابل به خبرنگاران گفت این عملیات در ولسوالی باغران ولایت هلمند صورت گرفته و علاوه بر کشته شدن این تعداد از طالبان مسلح، ولسوال نامنهاد نوزاد این ولایت از سوی طالبان را نیز بازداشت کردند. به گفته همین منبع در این عملیات از نیروهای هوایی نیز کار گرفته شده بود و به افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده است. طالبان در این مورد تبصره نکردند. برای 500 خانواده آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان مواد خوراکی توزیع شد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گزارش می‌دهد که این کمک‌ها از سوی اداره سرمیاشت افغانستان فراهم شده است. دکتر حامد نیازی رئیس سرمیاشت ولایت بغلان امروز به رادیو آزادی گفت مواد خوراکی کمک شده شامل 50 کیلو آرد، مقدار شکر، چای و روغن با کمک و همکاری امارات عربی متحد برای آسیب دیدگان در ولسوالی‌های دشت خواجه الوان، سیادره دوشی و دهنه غوری ولایت بغلان توزیع شده است. یک کنفرانس بین المللی در مورد فلسطین امروز در پاریس پایتخت فرانسه آغاز می شود. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که قرار است برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه، تونی بلر صدر اعظم سابق بریتانیا، کاترین اشتن مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و سلام فیاض صدر اعظم اداره خودگردانی فلسطین در این کنفرانس شرکت کنند. اولی هاینونن مفتش ارشد سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای که تحقیقات این سازمان درباره سوریه و ایران را رهبری می‌کند، به علت عوامل شخصی از سمت خود کنار می‌رود. او مدت 30 سال در این سازمان وظیفه انجام داده است. یک سخنگوی سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای گفت هاینون در ماه آگوست آینده از سمت خود کنار می‌رود. نامبردک 63 سال عمر دارد، ریاست بخش تأمین و مسئولیت را در این سازمان به عهده دارد. این بخش مسئول بررسی برنامه‌های هسته‌ای کشورها می‌باشد تا به اهداف نظامی منحرف نشوند. سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای می‌گوید جانشین هاینون هنوز تعیین نشده است. وزیران ترکیه و اسرائیل در یک اجتماع سری در بروسل راه‌های بهبودی روابط دو کشور را مورد بحث قرار دادند. روابط انقره و تل‌آویو بعد از حمله مرگبار اخیر اسرائیل بر یک کشتی امداد رسان ترکیه که عازم غزه بود تیره شد. رسانه‌های خبری ترکیه و اسرائیل و مقامات هر دو کشور می‌گویند وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو و وزیر تجارت اسرائیل بنیامین بن الیعازر دیروز در بروسلز با هم ملاقات کردند. رادیوی اردوی اسرائیل گفت این مذاکرات در تفاهم با واشنگتن صورت گرفته است. بعد از اینکه حمله نیروهای اسرائیل در ماه می گذشته بر یک کشتی امدادرسان ترکیه منجر به قتل 9 تن از ترکان حامی فلسطینیان شد، این نخستین بار است که مقامات دو کشور با هم ملاقات می‌کنند. ترکیه بعد از این حمله فوراً سفیر خود را اسرائیل فرا خواند و تمرینات مشترک اردوی دو کشور را لغو کرد. همچنین انقره بعد از این حادثه دو بار به طیارات نظامی اسرائیل اجازه نداد تا از قلمرو هوایی ترکیه استفاده کنند. ترکیه از اسرائیل تقاضا دارد تا از حادثه یورش بر کشتی پوزش خواهد و اجازه دهد تا تحقیقات بین المللی در این باره انجام شود. رسانه‌های خبری ترکیه گزارش می‌دهند که 15 نفر در نتیجه برخوردها میان اردوی این کشور و شورشیان کرد در جنوب شرق ترکیه کشته شدند. آژانس خبری آناتولیا می‌گوید یک عسکر، 3 تن از ملیشه‌های مورد حمایت دولت و 11 تن از شورشیان در این برخوردها کشته شدند. فنلند با تأمین دسترسی خدمات اینترنت به شهروندان خود امروز اولین کشور جهان شد که چنین خدمات را ضمن حقوق اساسی به همه اتباع خود فراهم می‌سازد. فنلند که در نزدیکی قطب شمال موقعیت دارد، سال گذشته قانون مخابرات خود را تعدیل کرد. قانون جدید دسترسی به اینترنت را مانند خدمات پوسته و تلفن به همه شهروندان فراهم می‌سازد. فدراسیون جهانی فوتبال امروز گفت بعد از اینکه رئیس جمهور نایجیریا به خاطر سهمگیری ضعیف تیم ملی این کشور در مسابقات جام جهانی تحریمات را علیه این تیم وضع کرد و مربی تیم فرانسه هم به علت کردار ضعیف در این جام به پارلمان کشور احضار شد، وضعیت در این دو کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. گودلک جوناتان رئیس جمهور نایجیریا دیروز تیم ملی کشور را از اشتراک در مسابقات جهانی برای 2 سال محروم ساخت. تیم ملی نایجیریا در بازی‌های دور اول از مسابقات جام جهانی خارج شد. فدراسیون جهانی فوتبال به نایجیریا هشدار داده است که مداخله سیاسی در فوتبال را تحمل کردن نمی‌تواند. نیکولاس مینگوت سخنگوی فیفا همچنین گفت این فدراسیون رویدادهای فرانسه را نیز با دقت دنبال می‌کند. پلیس بوسنیا 32 نفر مظنون را در عملیات شب هنگام علیه قاچاقبران مواد مخدر و اسلحه بازداشت کردند. وزارت داخلی بوسنیا میگوید این افراد از 40 محل و موقعیت بازداشت شدند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار تحولات و رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به اخبار ورزشی و اقتصادی از همکارم احمد حنایش.
وزارت معادن افغانستان میگوید برای فراهم کردن تسهیلات به هدف استخراج معادن در 6 ولایت این کشور ساختمان‌های جدید برای ریاست‌های معادن اعمار می‌شود. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که ساختمان‌های جدید در ولایات ننگرهار، بامیان، بدخشان، لوگر و کنر ساخته می‌شود که به گفته وزیر معادن افغانستان در این ولایات ذخایر غنی زیرزمینی وجود دارد. برای اعمار این ساختمان‌ها 1.5 میلیون دلار آمریکایی اختصاص یافته است. ریاست امور زنان ولایت بغلان برنامه جدید بازاریابی به محصولات صنایع دستی زنان را در این ولایت برگزار کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که بر اساس این برنامه برای 300 تن از زنان آموزش داده می شود تا برای محصولات صنایع دستی زنان بازاریابی نموده و زمینه های رشد اقتصادی را در ولایت بغلان ایجاد کنند. این برنامه از سوی مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس راه اندازی شده و 3 ماه ادامه می یابد. و این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های کرکت میان 4 تیم امروز در کابل آغاز گردید. عزیز الله فضلی عامر کرکت برد کابل برای رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها تیم‌های از کابل، میدان وردک، یک تیم از عزیزی بانک و یک تیم دیگر به نام شمشاد اشتراک دارند. این رقابت‌ها به هدف آمادگی برای اشتراک در مسابقات بیستاوری ولایتی راه اندازی گردیده است. قرار است مسابقات بیستاوری 14 روز بعد با اشتراک تیم‌های کرکت 24 ولایت افغانستان در کابل برگزار شود. در یک مسابقه دوستانه فوتبال که بین دو تیم در ولایت بغلان راه اندازی گردیده بود، تیم فوتبال بغلان مرکزی توانست تیم صنعتی این ولایت را شکست بدهد. آمریت ورزشی ولایت بغلان گفته است که این رقابت‌ها به هدف تشویق جوانان به ورزش و دوری جستن از مواد مخدر راه اندازی شده بود. این مسابقه به هزینه برنامه کولمبو پلان وزارت مبارزه با مواد مخدر برگزار شده بود که در اخیر برای اشتراک کننده های هر دو تیم وسایل ورزشی نیز توزیع گردید.
شش و 41 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در این برنامه از این تحولات گزارش داریم. فرمانده جدید ناتو و آمریکا قبل از آمدن به افغانستان از مرکز ناتو در بروکسل دیدن کرد. برای برنامه بازگردانیدن مخالفان به زندگی عادی نیروهای بین المللی همراه با حکومت افغانستان میگویند تلاش میکنند. وزیر دفاع برتانیا میگوید با خروج پیش از وقت نیروهای بین المللی از افغانستان خطر جنگ داخلی وجود دارد. و پس از اعلام فهرست نهایی انتخابات، مبارزه انتخاباتی میان بیش از 2,500 کاندید شروع شده است. طوری که در خبرها شنیدید، برنامه ادغام مجدد یا برگردانیدن مخالفان مسلح به زندگی عادی روی دست است. یک جنرال برطانوی که مسئولیت بخش ادغام مجدد را در چارچوب آیسف در افغانستان به دوش دارد، امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت تطبیق این برنامه در برخی از مناطق افغانستان آغاز شده و تا کنون شماری از گروه های مخالفان مسلح به این برنامه پیوستند. جزئیات در گزارشی از ستار فروغ.
در ادامه تلاش ها به هدف استقرار صلح در افغانستان، نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف در این کشور میگویند برنامه آشتی و ادغام مجدد مخالفین یکی از پروسه های اساسی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان بوده و باید با جدیت دنبال شود. جنرال فیل جونز، مسئول بخش ادغام مجدد در چوکات نیروهای آیسف، بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که آیسف پس از برگزاری کنفرانس لندن تلاش‌های مشترک را با حکومت افغانستان برای اجرای برنامه ادغام مجدد آغاز کرده، اما تاکید کرد که این یک پروسه افغانی است و به وسیله افغان‌ها رهبری می شود.
این کاملا یک برنامه افغانی بوده و پروسه سیاسی است که از سوی آقای ستانکزای مشاور امنیتی رئیس جمهور افغانستان رهبری می گردد. این برنامه به سطح ولسوالی ها و قریجات عملی می شود. می دانیم که با استفاده از راه های نظامی مشکلات موجود در افغانستان حل شده نمی تواند، بلکه اجرای پروسه های سیاسی نیز در این راستا کمک می کند.
حکومت افغانستان میگوید بعد از راه اندازی جرگه ملی مشورتی صلح در ماه گذشته در کابل، کوشش ها برای استقرار صلح و اجرای برنامه ادغام مجدد تشدید یافته است. جنرال بریتانوی جونز علاوه کرد که علاقمندی برخی افراد و گروه های مخالف و ناراضی نسبت به پروسه ادغام مجدد به ملاحظه رسیده و به گفته وی تاکنون تعداد از گروه های مخالفین در ولایات هلمند، اروزگان و هرات دست از خشونت برداشته و به این برنامه پیوستند. او گفت که تلاش می شود تا در چارچوب پروسه ادغام مجدد به نیازمندی های مردم در مناطق مختلف افغانستان رسیدگی شود و فرصت های کاری فراهم گردد. در همین حال جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای ایساف در کابل با حمایت از این برنامه گفت در خصوص هزینه های لازم پروسه ادغام مجدد در کنفرانس کابل در آخرهای ماه جاری شمسی بحث می گردد.
ایساف و جامعه بین المللی در کنفرانس لندن در ماه جنوری امسال حمایت خود را از این برنامه حکومت افغانستان ابراز کردند و روی آن بحث صورت گرفت و انتظار می رود در کنفرانس کابل نیز بار دیگر در مورد حمایت های مالی جامعه جهانی از این پروسه بحث شود.
در حال از ادامه تلاش ها برای برگشتاندن مخالفین مسلح به زندگی عادی در افغانستان صحبت می شود که در این اواخر خبرهای به نشر رسید که رئیس جمهور کرزی با وساطت سازمان استخبارات پاکستان با سراج الدین حقانی یکی از رهبران مخالفین مسلح در کابل دیدار کرده است، اما این گزارش ها را حکومت افغانستان رد نموده است. از سوی دیگر قرار است به همین زودی ها به هدف پیشبرد تلاش ها جهت برقراری صلح و ثبات در افغانستان شورای عالی صلح ایجاد شود.
گزارشی بود از کنفرانس خبری یک جنرال برطانوی در کابل در رابطه با برنامه ادغام مجدد یا برگردانیدن مخالفان مسلح در افغانستان به زندگی عادی. در این حال وزیر دفاع برطانیا امروز هشدار داد که خروج پیش از وقت نیروهای متحدین از افغانستان خطر جنگ داخلی در افغانستان را به همراه خواهد داشت و موجب تجدید نیرو در گروه‌های افراطی خواهد شد. این در حالی است که در آغاز هفته روان صدر اعظم برطانیا از خروج نیروهای این کشور تا 5 سال آینده در افغانستان سخن گفت.
مجله خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید فرمانده جدید نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان پیش از آن که وارد افغانستان شود برای ارائه معلومات از مرکز ناتو در بروکسل دیدن کرد. جنرال دیوید پتروئس به دنبال ملاقات با سرمنشی ناتو و صحبت در شورای اتلانتیک شمالی گفت بر اساس استراتژی مبارزه با شورش در افغانستان هر نوع تلاش ممکن را برای جلوگیری از تلفات ملکی به خرج خواهد داد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
جنرال دیوید پتروئس قماندان جدید نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان امروز تعهد کرد هر تلاش ممکن را برای جلوگیری از تلفات ملکیان در جریان عملیات نظامی در افغانستان به خرج خواهد داد. پتروئس پیش از این که عازم افغانستان شود امروز از مرکز پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل دیدار کرد. جنرال پتروئس با اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو ملاقات کرد و به شورای اتلانتیک شمالی معلومات داد. دیوید پتروئس در یک کنفرانس خبری مشترک با سرمنشی ناتو گفت
در مبارزه ضد شورش جنبه بشری جنبه بسیار مهم می باشد و بنابراین باید همه تلاش های بشری برای حفاظت از عامه مردم به خرج داده شود و حقیقتا هم باید تلفات مردم ملکی کاهش داده شود.
پتروئس همچنین تاکید کرد پیش از این که وضعیت در افغانستان بهبود یابد بدتر خواهد شد.
زمانی که چیزی را که به دشمن اهمیت زیاد دارد از او می گیریم، دشمن دوباره می جنگد و در آنجا تلفات سنگین به میان می آید. قراری که من در خزان گذشته در جلسه استماعی کانگرس و در بهار امسال پیش بینی کردم، شرایط برای پیشرفت دشوارتر می شود. در عملیات ضد شورش پیش از این که سهل شود، شرایط دشوارتر می شود.
استراتژی مبارزه با شورش استراتژی است که از سوی جنرال استنلی مکریستل قماندان سابق نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان بر انداخته شده بود. بر اساس همین استراتژی که هدف از آن حمایت از مناطق پرجمعیت میباشد، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اعزام 30,000 سرباز دیگر را به افغانستان تصویب کرد. به دنبال برکناری جنرال مکریستل از سمت فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان، توقع می رفت استراتژی را که او در افغانستان عملی میکرد نیز تغییر خواهد کرد، اما مقامات آمریکا و ناتو تاکید داشتند که استراتژی این نیروها در افغانستان به حال خود میماند. در این کنفرانس خبری سرمنشی ناتو نیز روی این امر تاکید گذاشت.
This has been a change of command.
این تغییر در فرماندهی بود، اما تغییر در استراتژی نیست. ما به استراتژی کنونی ادامه می دهیم. هدف این استراتژی غلبه سیاسی و نظامی بر طالبان در مرکز آنها می باشد. بر اساس این استراتژی انتقال تدریجی مسئولیت در صورت شرایط مساعد به خود افغان ها می باشد.
مجلس صنایع امریکا روز چهارشنبه با یک صدا برای دیوید پتروئس به انتخاب رئیس جمهور آن کشور برای رهبری ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان مهر تایید گذاشت. با این اقدام صنایع امریکا امیدواری ها زیاد شده که جنرال پتروئس خواهد توانست تا مانند پیروزی در عراق تلاش ها در افغانستان را نیز به سوی پیروزی سوق دهد.
شش و 49 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. پس از اعلام فرست نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مبارزه انتخاباتی میان بیشتر از 2500 نامزد برای انتخابات ولسی جرگه آغاز شده است. در این میان بیشترین اشخاص به عنوان نامزد مستقل خود را کاندید کردند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نظر به قانون جدید احزاب، تنها اعضای چند حزبی که در وزارت عدلیه دوباره راجستر شده اند می توانند به نمایندگی از حزب خود را کاندید کنند و شماری از کارشناسان هم به این باورند که احزاب در افغانستان محبوب نیستند و باید احزاب سیاسی در این حال تلاش میکنند که به عنوان نامزد مستقل خود را کاندید کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از منیژه دیو میشنوید.
در حالی که مبارزات انتخاباتی نامزدانی که به هدف رسیدن به کرسی های ولسی جرگه به گرمی ادامه دارد، اما شمار از این نامزدان که عضویت احزاب را نیز دارند تلاش می کنند تا به عنوان نامزد مستقل آرای مردم را به دست بیاورند. اما پرسش اینجاست که چرا در دور دوم انتخابات ولسی جرگه این اشخاص خود را به عنوان کاندید مستقل نامزد کرده اند. محمد عارف رحمانی یک تن از نامزدان ولسی جرگه می گوید با آنکه در گذشته با برخی احزاب همکاری داشته، اما حالا به عنوان نامزد مستقل خود را کاندید نموده است. با اعتقاد رحمانی برخی از کسانی که خود را به عنوان نامزد مستقل کاندید نمودند ممکن است حزب دارای پایگاه اجتماعی گستردن نباشند.
اونایی که چه واقعا مستقل هستند، چه که به احزاب مربوط هستند که او احزاب را فکر میکنند که دارای پایگاه اجتماعی نیستند، یا احزاب مورد نظرشان کسان دیگری را نامزد کردند در حوزه نمایندگیشان، اینا که مستقل خود را کاندید میکنند بیشتر چشم به آرای همه اقشار و صنوف مختلف مردم دارند. اما دعای حزبی صرفاً باید به رابطه های حزبی خود تکیه بکنند.
پیش از این بیشتر از 100 حزب از سوی وزارت عدلیه ثبت گردیده بود، اما بر اساس قانون جدید احزاب در حال حاضر 5 حزب در وزارت عدلیه افغانستان ثبت گردیده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هر شخص میتواند به نمایندگی از حزب خود را نامزد نماید. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اکنون صرف اعضای 5 حزب راجستر شده میتوانند به عنوان نامزد غیر مستقل خود را کاندید نمایند.
به آخر فقط در وزارت عدلیه کشور 5 حزب ثبت و راجستر شده. این اعضا بالاخره میتونن که اگر کاندید داشته باشد در ورق رای دهی در مقابل نام همون کاندیدا از حزبشان نام برده شود.
گفته می شود از گذشته تا امروز احزاب در انتخابات دارای سهم زیاد نبودند، اما به گفته شماری از کارشناسان احزاب در افغانستان از محبوبیت برخوردار نیستند، بنابراین نمی توانند در انتخابات سهم فعال داشته باشند. محمد یونس فکور کارشناس افغان در این رابطه می گوید
احزاب در افغانستان نام و نشان خوبی را ندارند و این خوبی اکثرشان حال جرات نمی کنند که نام حزب خود بالای خود بگذارند. یا فکر میکنم که بهتر است با نام کاندید مستقل.
با گفته کمیسیون مستقل انتخابات در فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه در حدود 250 نامزد متعلق به احزاب سیاسی بودند، اما به خاطر عدم ارائه اسناد مبنی بر قانونی بودن احزابشان از فهرست نهایی حذف شدند. با توجه به اینکه بیشترین نامزدان انتخابات 27 سنبله سال جاری متعلق به حزب سیاسی خاص نیستند، اما به گفته کارشناسان دیده شده است که پس از اینکه به ولسی جرگه راه یافتند به سوی تمایلات حزبی کشیده می شوند.
ایجاد محلات تفریحی مخصوصاً باغ‌ها برای زنان در مرکز و ولایات افغانستان. وزارت امور زنان این برنامه را روی دست گرفته و میگوید برای ایجاد همچون محلات خواستار کمک‌های جامعه جهانی و دونرها هستند تا سهولت‌های تفریحی برای زنان و دختران بیشتر مهیا شود. وزارت زنان به روز پنجشنبه باغ زنانه کابل را هم به نام باغ شهرآرا که نام قدیمی این باغ است تبدیل کرد. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
در پاسخ به شکایتی که در مورد نبود و کمبود پارک‌های زنانه در افغانستان مطرح می‌شود، قرار است تعداد پارک‌ها و محلات تفریحی برای زنان افزایش یابد. دکتر حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، که به روز پنجشنبه در کابل در مراسم تغییر نام باغ زنانه به باغ شهرآرا حضور یافته بود، گفت که در نظر است تا برای فراهم شدن تسهیلات بیشتر به زنان در افغانستان، شمار پارک‌های تفریحی و محلاتی که زنان بتوانند با خاطر آرام و تفریح بپردازند افزایش یابد.
تا کنون در 16 ولایت کشور ما باغ‌ها ساخته شده، ما در نظر داریم در 34 ولایت بسازیم، در هر ولسوالی یک باغ، در هر ولایت بزرگ 2-3 باغ، که البته پلان آینده ماست به اندازه‌ای که ما بتونیم کمک‌ها را جلب کنیم به مو اندازه ما باغ‌ها را خواهد ساختیم، و بلکه در خود کابل 2-3 دانی دگان باید ما بسازیم. باغ جهان‌آرا و دیگه خانم‌های مشهور کابل هم به نامشان باغ‌های خود ساختیم. در 16 ولایت فعلا باغ‌ها ساخته شده، باغ‌هایی است که بزرگتر از باغ شهرآرای کابل، مثلا در بامیان، در بدخشان، پنچن ششندی باغ بزرگ، مقبولتر، مجهزتر و زیباتر است.
با گفته سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، تلاش می شود تا هزینه های لازم به هدف احداث این باغ ها از مؤسسات بین المللی و کشورهای کمک کننده فراهم شود. در کابل و شماری از شهرهای دیگر افغانستان تعداد از باغ های اختصاصی برای زنان وجود دارد، اما زنان می گویند که این محلات اندک است و در عین حال برای سرسبزی بیشتر آن نیز توجه کمتری صورت می گیرد. راضیه یک تن از باشندگان شهر کابل در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
هرچند که وزارت امور زنان گفته که ساخت چند باغ برای زنان و دختران کابل جریان داره، ولی متاسفانه با توجه به نفوس شهر کابل و با نفوس دختران و زنان افغانی، پارک ها باید انکشاف بیشتر داشته باشه و تعدادشان زیاد شود تا دختران و زنان ما بتونن که با استفاده از این جاها وقت خوبی را بگذرانند، و ما از وزارت امور زنان میخواییم که لطف کنند به کار خودشان شدت ببخشند تا هر چه زودتر مشکلات زنان و دختران حل شود.
در افغانستان در جریان جنگ‌های درازمدت بیشتر باغ‌ها و پارک‌های تفریحی از بین رفته و حتی در برخی از ساحات و مناطق در مرکز و ولایات ساحات تفریحی و سبز با وسیله افراد زورمند غصب گردیده و در آن منازل و بلندمنزل‌ها اعمار شده است. اما وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید که در همکاری با سایر نهادهای دولتی تلاش می‌کند تا برای فراهم کردن زمینه تفریح به زنان برنامه‌های مشخصی از جمله احداث پارک‌ها را بیشتر عملی کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
وزیر محیط زیست عراق میگوید ایران چندین تسهیل محلات و تسهیلات اتمی را بیشترن در جنوب میان سرحد عراق و ایران تأسیس کرده و به تقاضای عراق مبنی بر مسئول بودن این تأسیسات تا کنون جواب نگفته است. شرح این موضوع را که در رسانه ها بازتاب یافته از غفور متین میشنوید.
وزیر محیط زیست عراق به سرویس عراقی رادیوی آزادی گفت ایران حدود 20 تسهیلات اتمی دارد که اکثرا در طول سرحدات جنوبی میان ایران و عراق قرار دارد. خانم نارمن عثمان وزیر محیط زیست عراق میگوید حکومت عراق از ایران خواسته تا اطمینان بدهد که این تأسیسات مطابق معیارهای بین المللی بی خطر بوده و صرف برای اهداف سلامه ساخته شده است. اما ایران در برابر این تقاضای حکومت عراق جواب نگفته و خاموشی اختیار نموده است. وزیر محیط زیست عراق گفت تلاش‌های سازمان بین المللی اتمی ملل متحد برای تشویق و همکاری کردن ایران در همچون مسائل اساس اتمی تا کنون بی نتیجه بود است. به گفته وزیر محیط زیست عراق، از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران به تقاضاهای عراق جواب رد داده، عراق دستگاه اعلان اولیه خطر برای نظارت از مواد رادیواکتیو در سرحدات خود به شمول 3 دستگاه در بسته ایجاد کرده است. خانم نارمن عثمان گفت عراق تنها کشوری نیست که راجع به پروگرام ها و فعالیت های اتمی ایران نگرانی دارد، بلکه جامعه جهانی هم در نگرانی های عراق شریک است. ابراهیم السمایت، یک تحلیلگر سیاسی به سرویس عراقی رادیو آزادی، گفت تأسیسات اتمی ایران در نزدیکی سرحدات عراق از لحاظ رادیواکتیو خطر جدی برای محیط زیست می باشد، خاصتاً که ایران از تکنولوژی کهنه استفاده می نماید. او می گوید ایران با نادیده گرفتن تقاضاهای مشروع عراق از اصول همسایگی یونیک سرپیچی می نماید. به گفته ابراهیم السمایت، ایران از موقعیت خطرناک تأسیسات اتمی خود در چانه‌زنی‌ها با کشورهای غربی روی پروگرام‌های اتمی خود می‌خواهد استفاده نماید. به گفته السمایت، اختلافات سیاسی، موقف منطقوی و توانایی حمایت از منافع عراق را نه تنها در ارتباط به ایران بلکه با سایر کشورهای همسایه نیز ضعیف ساخته است.
گزارش بود در رابطه با اختلافات ایران و عراق و اما قابل توجه بینندگان وبسایت رادیو آزادی در ایران. از مدت به این سو سایت دری رادیو آزادی توسط رژیم ایران بلاک شده است. علاقه‌مندان سایت رادیو آزادی می توانند با داخل ساختن motobadel.com در وب براوزرهای خود را از طریق سایت رادیو فردا با کلیک روی لینک رادیو آزادی افغانستان از سایت رادیو آزادی بازدید کنند. از همراهی شما سپاسگزاریم و پایان نشرات امروز میرسیم. نشرات رادیو صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. شما را به خداوند یگانه می‌سپارم.